پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو. په روانه خپرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور څو حملې شنډې شوي دي. په نړیوالو مسایلو کې به په سوریه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو له پیل وروسته د امریکا له توند غبرګون څخه خبر شئ. نور مطالب هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهم نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایه زما حق خبرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې سلی محمد سلی چمتو کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو ولسمشر یو بیا ټینګار وکړ چې امریکایي پوځیان به له افغانستان څخه وباسي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په بچراګام ولسوالۍ کې د داعش شپږ تنه وسلوال وژل سوي دي. د ایران د تیلو لیږدونکی یو ټانکر د سعودي عربستان ساحل ته نږدې په مشکوکو حملو کې ویشتل سوی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو بیا ټینګار وکړ چې امریکایي پوځیان به له افغانستان څخه وباسي. ډونالډ ټرمپ پرون په مینیسوتا ایالت کې د خپلو پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل
ټاکل شوی وه موږ د لنډې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شو، خو اوس مهلته د حضور تقریبا 19 کاله کېږي. دا دې وخت دی چې خپل پوځیان بیرته کورونو ته راولو.
ښاغلی ټرمپ نو ویل چې خپل څومره شمیر پوځیان به کله له افغانستان څخه وباسي. خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست میاشتې په لومړیو کې هم له افغانستان څخه د شاوخوا 6000 امریکایي پوځیانو د ایستلو خبره کړې وه. د راپورونو پر اساس دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر 1400 ته رسیږي. د ننګرهار چارواکي وایي په پچراګام ولسوالۍ کې د داعش ډلې 6 تنه وسلوال وژل سوي دي. د ولي ویان عطاالله خوجاني نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال تېره شپه په سلیمان خېلو سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د بي پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوي.
د ننګرهار پچراګام ولسوالۍ په مربوطاتو کې تېره ورځ بهرنیو ځواکونو بي پیلوټ الوتکې هوایي برید کړی چې له امله یې 6 داعش وسلوال وژل سوي دي.
د همدار زیاته کړه چې په دې حمله کې د داعش ډلې یو اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل سوي دي. د ننګرهار د والی ویاند وی په بل ولسوالۍ غنی خېلو کې 15 ماینونه چې د وسلولو لخوا ځای پر ځای سوي وو د امنیتي ځواکونو لخوا شن کړای سوي دي. د پکتیا ولایت امنیه قمندانی وایي چې په مرکز ګردیز کې د وسلولو طالبانو یو ماین شخوونکی د خپل ماین په چاودنې کې وژل سوی دی. د پکتیا د امنیه قمندانی ویاند سردار ولی تبسم نن جمعه ازادي راډیو ته ویل دغه وسلول غوښتل چې تېره شپه په مومن خېلو سیمه کې پر ام سړک ماین ځای پر ځای کړي.
شبیر په نوم باندې طالب وسلول وختل چې یو حلقه ماین لیوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقال کړي تر څو دغه ماین په یو عامه سړک کې ځای پر ځای کړي. ولسي وګړو د وژنې په موخه خپل ماین ورباندې انفجار کړی ده چې په نتیجه کې د ځای پر ځای وژل شوی ده.
وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ایران د تیلو لیږدونکو یو ټانکر د سعودي عربستان ساحل ته نږدې د میزایلو په مشکوکو حملو کې ویشتل سوی دی. د تیلو د دې لیږدونکو مالک ویلي دي چې د پیښې له کبله تیل سره سمندرګي ته په بهېدو دي. د ایران د تیلو لیږدونکو ملي شرکت مشر نن ویلي چې د سعودي عربستان د بندري ښار جدې په 100 کیلومتري کې د کښتۍ پر باډي دوه چاودنې سوي دي. دغه دولتي شرکت وایي چې احتمالا دغه چاودنې د میزایلو د حملو له کبله سوي دي. د ایران د نفت ملي کمپنۍ بیا دولتي تلویزیون ته ویلي چې دغه کښتۍ په دوه میزایلو ویشتل سوی ده. د دې پیښې په اړه د سعودي عربستان چارواکو سمدلاسه کومه تبصره نه ده کړې، خو پیښه په داسې وخت کېږي چې په سیمه کې کړکېچ په دې وروستیو کې اوج ته رسېدلی دی. د ایران د تیلو لیږدونکي ملي شرکت ویلي د کښتۍ عملیې ته کوم زیان نه دی اوښتی او کښتۍ هم ثابته پاتې سوې ده. د ایران رسنیو تر دې مخکې راپور ورکړی و چې د یوې چاودنې له کبله د تیلو لیږدونکي کښتۍ اور اخیستی دی. ټاکل شوی دی چې نن د قرغیزستان پخوانی ولسمشر الماس بیگ اتمبایف د اداري فساد په تور محکمې ته حاضر سي. د قرغیزستان چارواکو د پنځمې په ورځ ویل چې د شغلي اتمبایف ابتدایي محکمه به په پلازمینه بشکیک کې د تړلو دروازو تر شا جوړه سي. د بیریچمی سیمه ییزې محکمې ویلي چې پر درې شپېته کلن الماس بیگ اتمبایف لګیدلو تورونو کې په 2013 کې په غیر قانوني ډول د مجرمانو د یوې ډلې د مشر عزیز باتوکایف خوشې کولو تور هم شامل دی. د اتمبایف وکیل ویلي موکلې د قتل د تنظیم عامه ګډوډۍ او په خپله هستوګنځي کې د امنیتي ځواکونو د برمته کولو په شمول په 14 نورو مواردو کې هم تورن دی. د قرغیزستان پخوانی ولسمشر الماس بیگ اتمبایف د روان میلادي کال په اګست میاشت کې د ده د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ له 2 ورځني اخوډب وروسته ونیول سو او ټاکل شوی چې نن جمعه به د 2019 میلادي کال د سولې د نوبل جایزې ګټونکی اعلان سي. په هغو کسانو کې چې ګمان کېږي د سولې د نوبل سرنی جایزه به ورکړل سي یوه هم د ژوند چاپیال د ساتلو ځوانه فعاله ګریتا تونبرګ ده. که چیرې دغه سویډنی فعاله د نوبل جایزه وګټي دا به د نوبل د جایزې تر ټولو ځوانه ګټونکې وي چې په 14 کلنۍ کې د نوبل جایزه ګټي. که څه هم ځینې کارپوهان وایي په اوسلو کې به د نن مراسمو کې ډېر احتمال شته چې د ایتوپیا صدر اعظم ابی احمد چې په سوډان کې د سولې جوړجاړي کې زمینه برابره کړې وه او یا د بې سرحده خبریالانو د سازمان استازی د دې جایزې ګټونکي اعلان سي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام په اړه هم ځینې اوازې شته چې شي د یمن په کړکیچ کې د کارو کولو له کبله د دې جایزې ګټونکي اعلان سي.
له پیاو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور یې څو سایبري حملې شوي دي خو مخه یې نیول شوې ده. د دې حملو پر تخنیکي اړخونو د معلوماتي ټکنالوژۍ له یو کارپوه سره خبرې کوو.
استعمال د حملو دغه زیات ده، خو دوی کولی شي د خپل احتیاط او د دقت له باندې وکولی شي تر دغه احتمال دا کم کړي.
د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو. په خوست کې ګڼ شمېر ښځې د حرفوي زده کړو په وسیله له خپلو کورنیو سره مرسته کوي.
رقم رقم ډیزاینونه زه دوی ته ورښیم او د زړه له کومې ورسره اختیم چې دوی به یو څه زده کړي، پرمختګ وکړي. که نه زه د دې په خاطر نه چې زه بس ماش واخلم د شپږ میاشتې تېرې شي نه زه داسې نه کوم.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په سوریه کې د ترکیې ځواکونو د عملیاتو له پیل وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیه پر وړاندې د سختو احتمالي اقداماتو په اړه خبرداری ورکړی. د همدې خبرونې په 2 نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام خپرو او د دوه تیر سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې کمیسیون د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور باندې تر اوسه پورې څو ځلې سایبري حملې شوې دي. د دې کمیسیون یو غړی وایي د دارملوک کمپنۍ امنیتي څنګه توانېدلې چې دا حملې دفع کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په هیواد کې دننه د سایبري حملو د دفع کولو لپاره امکانات نه لري او د دې سرور امنیت له جرمني څخه خوندي کیږي. له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
له تیرو 3 ورځو راهیسې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرور ته د بایومیټریک دستګاو د معلوماتو د انتقال سرعت له ستونزو سره مخ و. اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د سرعت د کموالي لامل یې سرور باندې له لوړاندې د درملو کمپنۍ له لوري د سایبري حملو د دفع کولو امنیتي تدابیر زیاتوالی و. د دغه کمیسیون غړی رحیمی ظریفی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه څو ځله د بایومیټریک دستګاو د اطلاعاتو زیرمتون یعنی سرور باندې حمله سوې دي. له اغلی ظریفی نه مې وپوښتل چې سرور باندې څو ځله حمله سوې دي.
خب هغه وای په دې باندې زه نه پوهېږم، کره نه شم ویلی چې څو ځله حملې سوي. په هر صورت هڅې سوي، خو هېڅکله هم نه دي توانېدلي چې له لومړني امنیتي کمربند نه تیر سي او سرور ته ادنه نسي. موږ په دې برخه کې هېڅ اندېښنې نه لرو، ځکه د درملو کمپنۍ ایډاډ راکړی دا چې په سرور باندې حملې د چا او کوم هېواد له لورې سوي. اغلې ظریفې په دې اړه معلومات ورنه کړل. درملو کمپنۍ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د بایومیټریک دستګاو چمتو او مرکزی سرور د چارو سنبالونکی ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کور دننه په مرکزی سرور باندې د سایبری حملو د دفع کولو امکانات نه لري. د دغه کمیسون غړي ظریفه وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سرور امنی یا امنیتی تدابیر د جرمنی د درملو کمپنۍ له لوري نیول کیږي. د سایبری چارو کارپوهان وای هغه مهال چې د انتخاباتو کمیسون سرور په افلاین ډول کار وکړي، په کور دننه هکران کولای سي هغه حق کړي. د دغو چارو کارپوه فرید احمدی ازادي رادیو ته وویل کچېری سرور په انلاین ډول کار وکړي، د سیمه او نړۍ هکران کولای سي چې په سرور کې لاسوهنه وکړي او د خپل ځان په ګټه ورکې بدلون راولي. اوس پښتنه دا ده چې آیا د درملو کمپنۍ کولای سي چې له جرمني نه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مرکزی سرور امنیت خوندی کړي؟ ښاغلی احمدی په اړه داسې وایي: هغه وایي دوی یعنی د درملو کمپنۍ کولای سي هغه سرورونه چې ورسره دي او بل سرور چې په کابل کې دی او جرمني ته اطلاعات انتقالوي، د بهرنیو هیوادونو له حملو خوندي وساتي. خو په کور دننه نسي کولای چې له سرور نه ساتنه وکړي، ځکه سرور دلته د هکران له هر ځایه کولای سي اطلاعات غلا کړي او ورکې بدلون راولي. ښاغلی احمدی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د خپلو سرورونو د ښې ساتنی او پکور دننه له هکېدو څخه د مخنیوي لپاره مسلکي کسان په دندو وګماري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي کمیسون باید تر اخري بریده هڅه وکړي څو د کمیسون سرور په کور دننه او بهر له هکېدو نه ساتنه وکړي.
و موردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور څو ځلې سایبری حملې شوي خو دفع شوي دي. د ټکنالوژۍ د چارو کارپوهان وایي درملوک جرمنی کمپنۍ باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د مرکزی سرور د خوندیتوب تضمین ورکړي. د دې کارپوهانو له ډلې اغا ملوک سهار ازادۍ راډیو ته وویل دا سرور په ډېرې اسانۍ سره حک کېدای شي. له ښاغلي سهار سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د معلوماتو د زیرمتون د خوندیتوب په اړه ترې پوښتلي دي.
د سیستمونو خوندیتوب لپاره موږ څو معیارونه لرو. یو معیار دا ده چې هغه هر اداره باید خپل ټیم ولري، ان هاوس ټیم ولري چې دې سیستم خوندي کړي او مدیریت کړي. د انتخابات کمیسیون خپل ټیم نه لري، دې مرکزی سرور هغه کمپنۍ چې متخصص دی هغوی په اختیار کې ده. دوم معیار دی غیر لپاره فزیکی امنیت، چې مثلا په بانکو کې موږ تر 15 پورې فایروال لرو یا تر زیات پورې. په نظامی او دغه سي دولتي سیستمو کې باید دغه فایروالونه باید تر دې زیات وي، نو هغه د انتخابات کمیسیون نه لري. په دوه مرحله کې دغه دی کوم مخکنی چې کوم ډیوایسونه دي دغه امنیت هم تر ډیر حد پورې خوندي نه ده. نو په دې اړه من سره ویلای شي چې افغانستان کې تر اوسه پورې کوم سایبری حملې سوي تر ډیر حد پورې کامیاب وي، هغه که پر ویب سایټونو سوي هغه که پر سیستمونو سوي دي. ستونزې ستاسو ډېرې دي. یو غټل لیم دا سیستم د دې کنټرول کې نه د خپل ټیم نه ورته لري، دې ورته فقره پرامه ده کې نه ورته لودم. نو احتمال دی عملو دغه زیات ده، خو دې کولای شي د خپل احتیاط او د دقت باندې وکولای شي تر دغه احتمال دا کم کړي. یعنی پیک پر هر صورت د افغانستان په سیستمونو باندې کیږي او تر ډېره حد پورې دغه سایبری حملې بریالۍ وي.
او د دې لپاره چې دغه سایبری حملو نه دغه سرور خوندي وساتل شي، کمپنۍ ته څه کول پکار دي؟
دې کولای شي چې د دغه لپاره دغه سیستمونه خپل اپډیټ کړي. یو لنډه لاره دا نه دوم دی کولای شي چې تر ډېره پورې انټرنیټ سره وصل نه وي، ځکه چې معلومات ټول له ولایتونو راټول شوي دي. نو آنلاین دغه ته کومه اړتیا نشته. دوی کولای شي چې هغه هلته سیمه ییز یا هغه لوکل شبکه ورته جوړه کړي. همدا موضوع ده. دوم دی دغه ډېر وخت انټرنیټي حملې کیږي، نو هغه انټرنیټ سره وصل وي او سیستمونه پورې اړه لري، سیستم دی کاروي. نو تر کومه د پورزي در مالوک ډیوایسونه پر انتخاباتو کې کاریدل په محلاتو کې هغه ډیر سایبری عملو په وړاندې دغه نه دي کوي نه دي ځکه چې انډراید 15.15 لولي 5 کاریدو او نور هم دیغه خپل ستونزې درلودي. تر ډیر هدا پورې دغه خپل معلومات د ټیم په واسطه لیکيږي، نو هلته باید یو باوري ټیم دا کار مخته بوزي او تضمین موجود وي. دغه او دې ته ورته نور تخنیکونه دي کولای شي دغه عملو احتمال راکم.
او هکران یوازې دا کارونه کولای شي تر شای کوم هیوادونه یا بانډونه یا ډلې ټپلي
ډېری وخت دغه سي حملو تر شا دولتونه وي، استخباراتي ادارې وي، ځکه دلته غواړي چې د هیواد لپاره هغه څه چې خپل غواړي پلان کړي هغه ترسره کړي، او دا پر دغه سي سټمو باندې ډېر اسانه کار وي، ځکه د دې په کم مصرف د لری فاصله څخه په ډېر کم انرژي باندې کولای شي د یو هیواد سرنوشتو په یو سیستم کې تغیرات راولي او په ټوله کې هغه څه چې غواړي هغه ته ورسي.
د معلوماتي ټکنالوژۍ د چارو کارپو هغه ملک سهارو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. او سمورځو یې ویناريواله مسلې ته خو را سره اوسې د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو. د ترکیه لخوا د سوریه په شمال ختیځ کې پر کورد جنگیالیو حمله دوام لري. زرګونه کسان د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي او ترکیه وایي چې تر اوسه یې 200 کورد ملیشه وژلي دي، خو کوردان وایي چې مقاومت کوي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ترکیه په وړاندې د سختو احتمالي اقداماتو په اړه خبرداری ورکړی. په دې اړه د نور بحث لپاره اسمت څاروان په سټوډیو کې راسره. څاروان صاحب، د ترکیه د یرغل په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د غبرګون په اړه یو څه راته وایي.
تکر صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ترک ځواکونو د حملو په اړه ویلي چې درې انتخاب لري، یعنی په مقابل کې یو دا چې زرګونه پوځیان واستوي او پوځي برای عمومي، بل دا چې ترکیه ته سخت اقتصادي ګزار ورکړي، یعنی بندیزونه پرې ولګوي، او درېیم انتخاب دا دی چې په خپل منځګړتوب د کوردانو او ترکانو ترمنځ جوړ جاړی رامنځته کړي. دا خبرې ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي. په سپینه ماڼۍ کې هم کله چې خبریالانو له ښاغلي ټرمپ څخه وپوښتل، د هیله څرګنده کړه چې منځګړتوب به وکړی شي. د بیل دی چې نور جزئیات څرګند کړي، وویل د امریکا متحده ایالاتونه احتمالا د ترکیه پر ضد اقتصادي بندیزونه او نور مالی انتخابونه په پام کې لري.
بله، او په د سوریه په شمال کې دغه سیمه چې جګړه پکې روانه ده، او ترکیه هلته پوځي عملیات پیل کړي دي، هلته اوس څه وضعیت روان دی؟ تازه معلومات له سیمې څه وایي؟
نن سهار د ترکیه جنگیالو تکو د سوریه د راس العین ښار په شاوخوا کې بمباري وکړي. دا یو له هغو سرحدي ښارونو څخه دی چې د ترکیه د پوځ حمله پکې متمرکز دي، یعنی ډېر زیات توجه هم دې ښار ته د ترک ځواکونو او د دوی د متحدو ځواکونو. د روټرز خبری آژانس خبریال وایي چې په شار کې دننه د ډزو ژغونه اوریدل کیږي. د روټرز خبریال راس العین شار ته نږدې د ترکیه په خاوره کې میشته، یو وایي د شلو زغرګاړو یو کاروان ولید چې د سوریې خاوري ته روان و. دی وایي چې دغو کسانو چې په دغو زغرګاړو کې سپاره ول، د الله اکبر نارې وهلې، د سوریې د راس العین شار خواته په مخ روان و. لدی جلا شاهدان وایي چې لدی سیمه شاوخوا 40 کیلومتره لویدیز خواته ترک ځواکونو پر تل ایباد شار د درنو وسلو ګولې وشتې دي. د ترکیه دفاع وزارت وایي چې تیر شپه د دغه هیواد پوځ او د هغه کورد متحدو ملیشو 49 مخالف کورد ملیشه ځواکونه وژلې دي، او اوس د وژل شویو یاغیانو شمیر 200 تنو ته رسیږي.
بله، وروستۍ پوښتنه د ترکیه د ترکیه حکومت کومو کورد ځواکونو یا ملیشو ته یاغیان وایي، او د دوی مشکل له هغو سره څه دی؟
بله، دا موضوع ډیره مهمه ده، ځکه چې یو شمیر کوردان له ترکانو سره ملګري دي، په همدې روانه جګړه کې برخه لري، د ترک ځواکونو سره اوژه په اوژه د نورو کورد ځواکونو په ضد جنګیږي. نو ښه ده چې دا موضوع یو څه توضیح کړو. ترکیه د وای پی جی په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو پر ضد جنګیږي. ترکیه دا ځواکونه د پی کی کی یا له ترکیې څخه د کورد بیلتون غشتون کو متحدان گنی. خو د دې په مقابل کې یو شمیر کورد ځواکونه د ترکیه ملګری دی او په روانه جګړه کې له ترک ځواکونو سره لکه څنګه چې مخکې ویل اوژه په اوژه د وای پی سي په ضد جنګیږي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د ترکیه په شمال ختیځ کې د ترکی ځواکونو د عملیاتو له پیل وروسته د امریکا د غبرګون او همداراز په سیمه کې د وضعیت په اړه جزئیات مو اوریدل.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ راډیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په خوست کې د حرفوي زده کړو ښځینه او نارینه زده کوونکي وایي دوی د بېلابېلو کسبونو د زده کړو له لارې تر ډېره پر ځان بسیا شوي او کولی شي چې آزاد کار او کسب وکړي. د کسبونو د زده کړو دا پروګرامونه چې د افغان حکومت او یو شمیر مرستندویو بنسټونو لخوا په خوست کې پیل شوي دي، د زده کړو په پای کې زده کوونکو ته د کار وسایل او توکي هم ورکوي. د جامو، واسکټونو او پکولونو ګنډل، ګلدوزي، د موبایلونو ترمیم، نلدونی، د برېښنا د ترمیم چارې او د موټر سایکلونو ترمیم هغه کسبونه دي چې زده کوونکو ته پکې زده کړې ورکول کیږي. د ټولو مسایلو ته د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل په خپل راپور کې کتنه کړې.
سره له دې چې په افغانستان کې هم بیکاری له مهمو ستونزو څخه ګڼل کیږي، خو تر څنګ افغان حکومت او په دې هیواد کې یو شمېر نادولتي مؤسسات هڅه کوي چې خزینه او نارینه ته د حرفوي زده کړو او کسبونو لارې هغوی د دې جوګه کې چې آزاد کار او کسب پیل کړي. په خوست کې د همدا ډول برنامو ګډونوال وایي چې د کسبونو د زده کړې له لارې څه ناڅه پر ځان بسیا شوي او اوس کولی شي د دې کاروبار له لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کړي. د خوست ښار په یوه سیمه کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست ښځو لپاره د جامو ګنډلو د زده کړې یو پروګرام پرانیستی. د یاد ورکشاپ دوی تن زده کوونکي همیرا او اوګی وایي همدارنګه د موبایل د ترمیم په برخه کې زده کړې کولې. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو حیات الله او د خوست د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکو موسا هغه ځوانان دي چې د موبایل د ترمیم په برخه کې زده کړې کوي.
ان شاء الله کلم وای پسی ورشل وطن د خیر عدالت پوت شي. ان شاء الله د کسب د لارې موږ خپل د قرآني مسره پر کولای شو. د کاروبار د موږ د پر ډېر کده
الحمدلله باسه کورونه دا کړو زکړای شم چې خپل قرآني مسره په ځم سره به دې طرفه پر راکما نرم غوړي چې دا کې پر مختو کې خپل کسب چې دا یاند کړی د ډېر پر
واسکټ او پکولم په خوز شمالي وزیرستان او نور قبایلی سیمو کې تر اوسه ډیر کلک دود دی. تاج محمد چې د شمالي وزیرستان د شوې اوسیدونکو دی وایي
ان شاء الله کور خدانه سفری و مم یاشد په غم یاش موګه ایز واسکټ ټپای اشه مزه کړی دی ان شاء الله.
په خوست کې د حرفوي زده کړو او کسبونو د لنډمهاله برنامو په خوا کې یونیکسیار په پام کې لري چې د افغان حکومت په چوکاټ کې یو اساسي او دایمي مرکز جوړ کړي تر څو د حرفوي او مسلکي زده کړو دا برنامه دایمي شي او په دوامداره توګه پکې مسلکي او ماهر کارګران وروزل شي.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو په اونیز پروګرام کې د معلوماتو زیرمتون یا مرکزی سرور ته د رایو د انتقال د څرنګوالي په اړه بحثونه لرو.
سلر وی زره په شاوخوا کې داټا چې انتقال سوی په دې کې د نتیجه فورما او ټول هغه کسان چې په یو محل کې دوی خپل رای استعمال کړي ده د دوی ټوله داټا ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. خانولی عادل د پکتیا له ځوانانو غواړي چې په خپلو ودونو کې ناوړه دودونه تر پښو لاندې کړي. عادل وایي د خپل واده لپاره یې ټول 15,000 افغانۍ جلا کړي دي. دی د شان غواړي چې د واده په بلندلیک کې د میرمنې نوم هم ولیکل شي، خو کورنۍ له دې کار سره مخالفت کړی دی. یو شمیر دینی عالمان د عادل د پریکړو ملاتړ کوي.
خانولی عادل چې لا هم زده کړیال دی او رازقه تسکین چې په دیني علومو کې زده کړې کړي، تر راتلونکو درې ورځو پورې د خپل واده خوشحالي نمانځي. دوی په داسې یو هیواد کې ژوند کوي چې د یو واده لګښت پکې سلګونه زره افغانۍ دی، خو دوی د خپل واده په مراسمو کې یوازې 15,000 افغانۍ مصرفوي. خانولی عادل ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره غواړي د خپلې هغې کورنۍ لاسنیوی وکړي چې مالي توان یې ډېر کم دی.
یعنی زه درته ویلی سم چې زما د ټول واده د ډوډۍ او غذا خوړو مصرف له 4,000 افغانۍ څخه کېدای شي زیات نه شي. ما کسان زیات را دعوت کړي، ولې د دې لپاره مې ډېر عادي مراسم نیولي دي. مثلا یوازې یو چای، یو ګیلاس او لږ شند کیک.
عادل یو لس میاشتې وړاندې له رازقې تسکین سره کوژده وکړه. هغې په دومره موده کې خپلې کوژدنې ته هیڅ ډول اخترې او براتې نه دی وروړې. دا د عادل له قوله د کوژدنې په میزځای کې درې ډوله ورور اخیستل کیږي. لومړی د نجلۍ د پلار لخوا چې نږدې 15,000 افغانۍ دی، او بل د نجلۍ د ماما او کاکا لپاره چې د دواړو لوریو په هوکړه اخیستل کیږي. خو عادل له رازقې سره د واده لپاره هیڅ ولور نه دی ورکړی. افغانستان کې د معمول سره سم ناوی او زوم دواړه د نکاح پر مهال وکیل ټاکي. خو عادل او رازقې پر دې هوکړه کړې چې له وکیل پرته مخامخ سره کینی او نکاح وتړي. دی زیاتوي دی او کوژدنې تر اوسه له بدو دودونو سره د مقابلې په برخه کې تر ډیره بریالي دي، خو هغه څه چې اوس یې د دوی لپاره سرخوږی جوړ کړی څه دي؟ عادل غوښتل چې د خپل واده په بلنلیک کې د خپلې میرمنې نوم هم ولیکي، خو دا کار د هغې د کورنۍ او د هغې د کوژدنې د کورنۍ له مخالفت سره مخ شوی دی. بالاخره هغه دې پایلې ته رسیدلی دی چې د واده لپاره بلنلیک چاپ نه کړي. نو له همدې کبله هغه خپلو ملګرو او خپلوانو ته د ټیلیفون او فیسبوک له لارې بلنه ورکړې چې واده کې ګډون وکړي.
زمون کورنۍ غوښتل زما د واده کارتونه چاپ کړي. ما ورته غوښتنه وکړه چې په دې کارتونه کې باید زما د میرمنې یا نامزد نوم هم ولیکل سي. دوی ویل چې نه، هغه باید ونه لیکل سي، دا بېغیرتي ده او ته مونږ شرموي. نو له ډېرو اوږدو خبرو وروسته دې پرېکړه ته سره ورسېدلو چې که چېرې زما د نامزد یا د راتلونکي میرمنې نوم په کارت کې نه لیکل کېږي، اصلا د کارت نه چاپېږي.
که څه هم په افغانستان کې د واده بلنلیک کې د ناوی نوم نه لیکل کېږي، خو نږدې دوه کاله وړاندې د مدني فعالانو یوې ډلې د یوه کمپاین له لارې غوښتنه وکړه چې د دا شان بلنلیکونو تر څنګ د ډاکټرانو په نسخو او نورو رسمي او غیر رسمي پاڼو کې د ښځو نومونه ولیکل شي. بل لور ته بیا یو شمېر دیني عالمان د ناوړه دودونو پر وړاندې د خانولي عادل له مبارزې ملاتړ کوي. کابل کې یو دیني عالم مولوي محمد ناصر فروتان وایي د واده بلنلیک کې د ناوی د نوم یادول له دیني اړخه هیڅ ستونزه نه لري.
د دوی حق دی چې نوم کې ولیکل شي او کارت کې ولیکل. نو داسې د عادل صاحب کورنۍ سره موافقه نه کوي، نه ده کوي. متاسفانه دا خو په افغانستان کې یو منفي عرف دی او د عرف ماتول دی او اسانه کار نه دی او ډېر زحمت غواړي. ډېر د علماو په دې کې ډېر زیات مهم رول لري چې هغوی کولی شي دا رقم عرفونه مات کړي.
مولوي فروتان زیاتوي د نکاح پر مهال د وکیل پر ځای میرمن او خاوند کولی شي خپله د یوه او بل پر وړاندې ودرېږي او د مهر سربیره په نورو مسایلو هم بحث او خبرې وکړي. دا دیني عالم ولور اخیستل هم د اسلام خلاف عمل ګڼي او زیاتوي هغه څه چې اسلام روا ګرځولي د مهر اخیستل دي چې د خاوند لخوا میرمن ته ورکول کیږي.
د امید ظهیرمل په راپور کې مو د خانولي عادل کیسه واورېده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی او له ځوانانو غواړي چې په خپلو ودونو کې ناوړه دودونه تر پښو لاندې کړي. د پخپله هم له خپلې کورنۍ سره په دې برخه کې ډېره زیاته مبارزه کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر نه په خپل اس ام اس کې لیکلی دی، هغه حمله چې د انتخاباتو پر سرور باندې شوی باید د هغو هر اړخیزې څېړنې وشي. نوری سلطانی د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ نه لیکلی، خلک باید د انتخاباتو په اړه چې ولس پکې د سر په بیه ګډون وکړ د دښمن تبلیغاتو ته غوږ نشي، باید پر خپل حکومت او کمیسیون باور ولري او ملاتړ وکړي. اتل زابل نلي کې زمونږ د هیواد حالات د نورو هغو هیوادونو سره چې د جنگ شاهدانو ډیر زیات توپیر لري، ځکه هغوی په جنگ کې ورانای لیدلی، خو د افغانانو په څیر د خپل هیواد پر وړاندې منفي او ران فکرونه نه درلودل. عزیز زابلای لیکي له ځنځیره، هغه خپل سری وسلوال چې او عزیز ابلای له زنجیر سیمینه لیکي، هغه خپل سری وسلوال چې په سالان کې د برق پای الوزولی دي، حکومت باید د هغو پر وړاندې ژر تر ژره جدي اقدام وکړي. او خپلواک ساپای د لغمان ولایت له علي شنګ ولسوالۍ نه لیکي، د مرکز مهترلام او علي شنګ ولسوالۍ ترمنځ لویه لاره په دې وروستیو کې ډېره ناامنه شوې ده. دولت باید د خوندیتوب لپاره اقدام وکړي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام زما رایه زما حق خپریږي، خو له هغه مخکې سالم محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو وار بیا ټینګار وکړ چې امریکایي پوځیان به له افغانستان څخه وباسي. ډونالډ ټرمپ دا خبره پرون وکړه، خو ویني ویل چې څومره شمیر عسکر به له افغانستان څخه باسي. راپورونه وایي چې په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر 4000 ته رسیږي. د ننګرهار چارواکي وایي په پچرګام ولسوالۍ کې د داعش ډلې 6 تنه وسلوال وژل شوي دي. د والي ویاند وایي چې دغه وسلوال تېره شپه په سلیمان خېلو سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوي دي. د پکتیا امنیا قمندان نیوی چیپ مرکز گردیز کې د وسلوورو طالبانو یو ماین شخون کې د خپل ماین په چاودنې کې وژل شوی دی. د امنیت قمندانۍ وایان نن جمعه ازادي راډیو ته ویلي چې دغه وسلوور غشتل تیر شپه په مومن خیل او سیمه کې د عام سړک پر سر باندې ماین ځای پر ځای کړی. د ایران د تیلو لژدون کې کښتۍ د سعودي عربستان ساحل ته نږدې د میزایل په مشکوکه حمله کې وشتل شوی ده. د تیلو د دې لژدون کې کښتۍ مالک وایي چې د پیښې له کبله تیل سره سمندرګي ته په بهېدو دي. ټاکل شوی چې نن د قرغیزستان په ولسمشر الماس بیک اتمبایف د اداري فساد په تور محکمې ته حاضر سي. د قرغیزستان چارواکو پرون ویلي و چې د شغلي اتمبایف ابتدایي محکمه به په پلازمینه بشکیک کې د تړلو دروازو تر شا تر سره سي. او ټاکل شوی چې نن د 2019 د کال د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي اعلان سي. په هغو کسانو کې چې ګمان کیږي د سولې د نوبل سرجنې جایزه به ورکول سي، یو هم د ژوند چاپیریال ساتلو ځوانه فعاله ګریتا تونبرګ ده.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایه زما حق څنګهړي خبرونه د دیونی بحث مو مرکزی سرور ته د رایو د انتقال څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلوا کمیسون وایي چې له پلان سره سم سرور ته د رایو د انتقال پروسه روانه ده او په ټاکلي وخت به د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي، خو د څار بنسټونه ورته د شک په سترګه ګوري. په دې اړه مو بحث رابللی چې په سټډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلوا کمیسون ویان میرزا محمد حق پرس او د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان ده سمیرا رسا میلمانه دي. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. لومړی پښتنه له حق پره صاحب نه پیلو. حق پره صاحب، کله د انتخاباتو د وروستي اپډیټ پاړه مندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د څومره ولایتونو رایش مرده سوي دي، څومره فرمې سیستم ته داخله سوي؟
جناب افغان صاحب، په لومړی قدم کې تاسو ته رسا صاحب ته او د رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. ډیره مننه چې ملي بحث ته مو وخت ورکړي او موږ ته مو فرصت مساعد کړي چې خبرې وکړو. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون خوشبختانه په درې مرحله کې قرار لري او دغه مرحله ډیره زیاته مهمه ده او ډیره سرنوشت سازه مرحله ده. په دې برخه کې کمیسیون د بایومیټریکونو څخه و عمومي سرور ته خوشبختانه شاوخوا تر 4000 ډاټا انتقال شوی ده.
او به 4000 څه فرمې د نتایجو؟
یعنی هغه ډاټا چې په بایومیټریکونو کې وجود لري، یعنی په هر مرکز کې چې موږ څونه خلق ثبت کړي دي چې په دغه خلکو معلومات شخصي احوال هم زی
کله چې وایي چې د محلونو د بایومیټریک هغه کوم ډیټا چې د سنټر
ده، زه غواړم چې دغه ته توضیحات درکړم چې په دغه څلوروي زره په شاوخوا کې دغه ډاټا چې انتقال شوی په دې کې دغه د نتیجې فورمام شته، او په دې کې ټول هغه کسان چې په یو محل کې دوی خپل رای استعمال کړی ده د دوی ټوله ډاټا ده. دوه مسله د ډلبندۍ نه مرکز، د ډلبندۍ په مرکز کې شاوخوا دروي زره موږ انټیک کړي دي، یعنی د محافظتي خلطو څخه مو ریزل شیټونه او اساس مواد ایستلي. د دوه وی زره په شاوخوا کې تصفیه شوې ده، او شاوخوا اتل زره اماده دي ته دي چې موږ یې انټریکو یا ډاټا سنټر ته داخل کو. دا معلومات دا پروسه تر دغه وخته پوری ډیره ښه روانه ده، اما اندیښنې د کمیسیون سره موجود دي. یو اندیښنه دا ده چې دغه معلومات چې عمومي سرور ته داخليږي د ډارملوک د کمپنۍ لخوا څخه د هر ډاټا چکیږي چې آیا دغه ډاټا حقيقي ډاټا یا معلوماتي چې سرور ته داخليږي، او که خدای مکړه هایکرانو دلته یو بل څه تر سره کړي او سیستماتیک ډاټا دوی داخل نه کی. هر ډاټا هغه تصفیه کیږي، بیا اجازه د انټری ورکول کیږي عمومي سرور ته. موږ چې دغه وضعیت ته ګورو دغه ډاټا تر ډیره بریده هغه توکو چې د کمیسیون و په هغه سرعت باندې دا ډاټا نه داخليږي و عمومي سرور ته، ځکه لوډ ډیر دی پر عمومي سرور باندې، معلومات ور باندې ډیر دي. خو بیا هم تخنیکی همکاران شپه او ورځ مصروف دي، کوشش او هڅه دا کوي چې تر 28 نیټه پورې د ابتدایي نتایجو تر اعلان پورې دغه ټوله ډاټا د بایومیټریکونو څخه عمومي سرور ته انتقال
شي. په عامه اصطلاح داسې وویل سي چې د څومره ولایتونو مواد سرور ته داخل شوي دي،
هغه موږ ځکه نسو ویلی، ځکه چې هر موږ د مرکزونو په اړه باندې خبرې کوو نه د ولایتونو په اړه باندې. هر مرکز ځان ته سری لمبر او کوډیک سیستم لري، او ټول مراکز چې الته پردیب کې د سکیجول لمخې څخه هغه ترتیب شوی دي. هر مرکز اساس مواد خلاصیږي د ټول ناظرینو او مشاهدینو په مخ کې، بیا د دغه اساس موادو څخه چې پاغه کې بایومیټریک هم شامل دی، بیا بایومیټریک کنیکټ کیږي یا وصل کیږي د عمومي سرور سره، او د عمومي سرور ته بیا د دغه بایومیټریک څخه ډاټا دغه کیږي. البته د یادولو وړ دی چې د څلور ډیر شو ولایتونو اساس مواد کمیسیون ته رسیدلی دي، هغه ولایتونه چې په اول قدم کې کمیسیون دغه محافظتي خلطې خلاصې کړلې او کار یې ور باندې شروع کړي، چې په هغه کې کابل او پنشیر او پروان او ځین نور ولایتونه دغه ولایتونه چې نژدي و او انتقالات وختي سوي دي. د دې ترڅنګ ناظرین هغه کسان چې مشاهده کوي، نظارت کوي، په هغه کې داخلي، ملي، بین‌المللي سازمانونه، مطبوعات، رسنۍ، خاص میلمانه دا شامل دي. خوشبختانه کمیسیون د ولسی جرګې د ټاکنیز نظام په مقایسه دا ور یو درست سیستم او معقول سیستم د نظارت او مشاهده لپاره زمینه برابره کړې ده، او هر څوک کولای شي چې د هر کمپیوټر د سکرین هغه نږدې کې او وګوري چې دا کارمن په کوم سرعت باندې او په کوم اساس باندې د خپل کارونه سره ترسره
کوي. سمیر رسا، د انتخابات خپلواک کمیسیون داسې اندېښنې ښکاره کوي او وایي چې هلته د ناظرینو برخه ډېره زیاته کمزورې ده. رښتیا هم موږ چې کمیسیون ته ولاړو، هغلته موږ ډیټا سنټر ته ولاړو، چې موږ کتل فقط له دومره زیاتو ناظرینو یوازې د ګوتو په شمار څو ناظرین موږ ولیدل. په دې برخه کې ولې څار بنسټونه کمیسیون سره په همغږي کار مخکې نه وړي تر څو پرې ښه نظارت وسي او شفاف انتخابات موږ تاسو ولرو؟
سلام و وقت شما بخیر، خدمت شما، خدمت حق پرست و همچنان شنونده های رادیوی آزادی. خوشبختانه تا جایی که مربوط به نهاد فیفا به عنوان نهاد ناظر و نظارت کننده از پروسه انتخابات میشه، به وجه احسنش و به صورت تخصصی همکاران ما وظیفه خود را انجام میتن. کمیسیون مستقل انتخابات تا یک مکتوبی فقط دو نفر از ناظرین را از نهادهای ناظر و کسانی که باید از پروسه انتخاب نظارت بکنن اینا خواستن که ما معرفی بکنیم، و دو نفر از همکاران ما هر روز در کمیسیون انتخابات حضور دارن و از اول پروسه تا آخر پروسه از اون نظارت میکنن، و یک روز قبل ما هیئت رهبری فیفا همچنان از جریان کار کمیسیون کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات اینا نظارت خود را داشتیم از کارشان. و اگرچه در قسمت اول کار که همکاران ما حضور پیدا کرده بودند و نظارت میکردند، متاسفانه محدودیت های وجود داشته که در جایی که خود کارمندان و کمیسیون میخواستند همکاران ما نظارت کرده میتونستند، یعنی انگشت شمار بود، ولی در جایی که باید باز باشند نمیتونستند. ولی نظر به تماسی که ما با کمیسیون داشتیم این مورد حل شد. اما درخواستی که ما از کمیسیون مستقل انتخابات دارم و اینجا که نمایندش هم حضور داره، اینا حداقل یک دستبندی میان نهادهای معتبر داخلی و بیرونی باید داشته باشن. در قسمت نهادهایی که اطمان سر در میارن، یعنی اونا به صورت درست کار خود را انجام نمیتونن داده، اینا میتونن تا یک مکتوب و یایی که با تماس که با اونا می داشته باشن حق نظارت از اونا را نسبت به طرز به اساس طرز عمل و یا سلب کنن یا هم حداقل با اداره از اونا در جریان بگذارن. ولی نهادهایی که همواره نظارت کردن به عنوان ناظر و همکار خوب کمیسیون حضور داشتن که من به نمایندگی از فیفا صحبت میکنم، اگر هر مشکلی از همکاران ما در قسمت نظارتشان وجود داشته باشه میشه که باز اینا با ما بگوین که من خوشبختانه تا اینمی فعلا هم که آمدم نظارت های را که همکاران ما داشتن اونجا حضور می داشته باشن تا آخر روز تا جای کار می باشه اینا حضور می داشته باشن. اما از طرف شب مطمئنن که شفت شب اگه اینا می داشته باشن شاید همکاران ما نتونن اونجا حضور پیدا بکنن یا هم خواست از اینا نباشه.
خیلی حق پرست، هغه کوم موارد هغه کوم سیستمونه دی چې نسی کولای نظارت کوونکی یا خبریالان یا نړیوال ملی یا بین ملی نظارت کوونکی له هغه نظارت وکي، داسې محدودیت وازه ده په نظارت باندې.
تر ډیره بریده د پوره ټول ماموریتونه چې د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسیون له خوا څخه مخته ځي، هغه د ناظرینو مشاهدینو په وړاندې باندې د دوی د سترګو د څار په وړاندې باندې د ټول ماموریتونه خوشبختانه چې مخته ځي. اما ځینې کارونه د کمیسیون دی چې هغه د کمیسیون په ملکیت ګرځي او هغه خاص شخصي احوال دي چې هیڅوک باید لاسرسی ورته پیدا نه کړي. د مثال په ډول د ښځینو شخصي احوال، د دوی تصویرونه او د دې ترڅنګ عمومي سروار، د عمومي سروار هدف مو د عمومي سروار نوم، د کمپنۍ نوم او هغه موډل چې د عمومي سروار کوم موډل دی، کوم ماډل دی، کوم سایز دی، دغه ټول ډیټیلز د عمومي سرور په مورید کې موږ د هیڅ اثر نه شي کولای.
یعنی هغه ډیټا چې داخليږي سرور ته دغه پاړه من ناظرین کولای شي اپډیټ معلومات وو
اپډیټ معلومات د سکرین څخه خستلای شي چې پر سکرین باندې د کمپیوټر موږ دی تیر شي. اما مگر د دې په خاطر چې سوء استفاده خدای نه کړده د دغه عمومي سرور د تصویر څخه ونسی او هایکران په دې برخه کې کار ونه کی، نو ځکه کمیسیون هڅه او کوشش دا کړی دی چې دغه عمومي سرور د دې موډل د دې ډیټیلز د دې خصوصیات د دې نور څه دا باید د چا سره شریک نسی. دوه مسله دا ده چې دلته بحث وسو چې ناظرینو ترمنځ باید تفکیک د کمیسیون لخوا څخه وسی. اول توپیری چلند د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسیون هیڅ کله نه کوي د قانون پر اساس باندې،
خو شکایت هم کلی نه باید باشه
او د قانون پر اساس باندې معقول هم نه ده چې توپیری چلند وسی. زما امید دا دی چې موږ د عدالت څخه د عدالت همیشه د عدالت خبرې کوو، دویم د یو څار د بنسټ په حیث باندې دوی باید پر کمیسیون باندې تاکید وکړي چې توپیری چلند کمیسیون ونه کی، نه چې دوی غوښتنه وکړي چې تاسو توپیری چلند وکړي. دوه مسله د شپې د شفت خبره وکړل چې زموږ ناظرین هلته حاضر نه دي، کمیسیون څلور ساعته کار کوي. کچیر د شپې په شفت کې تاسو ناظر موجود نه وي، بیا تاسو انتقاد پر هغو مسایلو باندې مکوئ چې کمیسیون خپل د شپې د ماموریت پر اساس باندې هغه مخته وړي، ځکه معقول دا دی، معقولیت دا دی چې د شپې او د ورځې په شفت کې تاسو خپل ناظرین ولرئ. بل جناب افغان صاحب، تاسو پوهیږئ چې موږ نه په اروپا کې یو، نه په امریکا کې یو، بلکې د دریمې نړۍ په یو پسپات هیواد کې، هم د اقتصادي لحاظ، هم د سیاسي لحاظ او هم د نورو اړخونو څخه.
په دې ځای دا توجیه نسی له نورو هیوادونو سره، تاسو ژمنې کړې وې، تاسو قانون لري پلی کوي، امریکا ته رسېدلی سو، نورو اروپایي هیوادو ته رسېدلی سو، که په داسې حال کې چې قانون پلی سي، کله چې قانون ته نقضیږي موږ تاسو ځان شاته کوو، د دریمې نړۍ ځان هیواد بولو.
ګوره په قانون کې څلور نو پایلو اعلان ته اشاره شوې ده. کمیسون هم تعهد لري چې څلور نو پایلې اعلان کړي، مګر دغه هر نویت د پایلو اعلان چې کیږي د حمایتونو ته اړتیا لري، هم مردمی، سیاسي، ملي او بین ملي حمایت ته اړتیا لري.
یعنې تاسو ژمنه چې لمړنۍ پایلې به خپل وخت اعلان کړي؟
اجازه راکړئ، هم تخنیکی حمایت ته اړتیا لري، موږ د تخنیکی اړخ څخه هم اړتیا لرو چې په وخت زمان باندې همکاري وسی. د مثال په ډول په افغانستان کې بدبختانه چې دلته مخابراتي شبکې یو درست معقول او قوي انټرنیټي خدمات نشي وړاندې کولای، اوس چې کله په افغانستان کې یو درست معقول انټرنیټي خدمات موجود نه وي، دا ستونزه د کمیسون خو نشي کېدلی.
فقط دغه پوښتنه کوم، په خپل وخت به کمیسون چمتو وي چې د لومړنۍ پایلې اعلان کړي؟
اندېښنې لرو، مگر کوشش هم
کوو. سمیر رسا، په دې اړه کتره ته وایي چې نظر بنسټونو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه، ویلي وو د دوی موندنې ښیي چې ممکن دغه نتایج شاته ولویږي.
متاسفانه یک نگرانی را که ما داریم در قسمت ناهماهنگی داخل کمیسیون است که از دوره اول و از قسمت اول انتخابات تا حالا هم جریان داره. از ریاست دارالانشایشان تایید میشه بر ازی که کار مطابق پلان روان است و هیچ مشکلی وجود نداره، کاملا در روز دقیق نتیجه ابتدای انتخابات اعلام خواهد شد، ولی یکی از کمیشنر صاحبای محترم آمدن و اینا شریک ساختن که متاسفانه در اعلام نتایج ابتدایی تأخیر به میان خواهد آمد تا 3 روز و یا بیشتر از او. اینا حداقل یک هماهنگی را باید داشته باشن، نگرانی هایی را که گفتن، و ما هم یافته های مهمی از نظر به کندکاری و یا یک از سیستم کار و اینترنت که خود از اینا هم یاد کردن آنقدر سلو و آهسته پیش میره که شاید هم 3 روز را که خود کمیشنر صاحب کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده بیشتر از 3 روز هم به تأخیر بفته این نتایج ابتدایی. و در قسمت احوال شخصی و همچنان مواردی که مشخصا گفتن کمیسیون مستقل انتخابات تنها حق داره که از او نظارت بکنه، نظارت کار خود پیش ببره بدون حضور داشته ناظرین، که از او جمله که هم تصاویر خانما بوده که من فکر میکنم ناظرین زن حضور دارن و ناظرین زن میتونن که نظارت بکنن از اینکه آیا تصاویر زنان در روز انتخابات گرفته شده یا نشده و موارد دیگه ایرم که اینا یاد کردن. بعضی نگرانی های از سوی نهادهای ناظر وجود داره که این نگرانی ها امیدوار هستم قسمی که در قسمت سلامتی و مسئولیت مواد حساس انتخاباتی متاسفانه به حقیقت پیوست، در قسمت اعلام نتایج ابتدایی به حقیقت نپیونده.
تاسو موندنه څه خی نظرات څه خی دلته خود حق کېدلو ویره نسته؟
حک کردن سرور مرکزی مفکر میکنم امی فعلا هم ناظرین و همکاران ما وقتی که حضور پیدا میکنن اصلا دسترسی به تلفن به هیچ مورد ندارن و کاملا راحت اینا فقط میرن نظارت میکنن و ما باید نظارت از سرور مرکزی داشته باشیم که چه قسم داخل از اون میشه و چه قسم اون میتونه جلوگیری بکنه از آرای تقلبی، هم قسمی که ما در آزمایش دستگاه بایومتریک دیدیم که هیچ تصویر و هیچ رأی جلوگیری نمیشد از تکرارش. امیدوار هستیم که در سرور مرکزی هم همونطور یک مورد وجود نداشته باشه.
خغل حق پرس، انتخابات له کمیسیون دو غونه راپورته کیږي، درنشه یو څوای کمشنران بل څوای، دا پډاګه کوي چې ممکن د کمشنرانو ترمنز اختلافات یا د درنشه او د کمیسیون ترمنز اختلافات په ډیره کراته وای.
کمیسیون لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړل دوی مهمه برخه لري، یوې د پالیسي سازی برخه ده او دوهمې د اجرایوي یا درنشه ده. پالیسازی چې د وو کمشنرانو څخه دغه برخه تشکیل شوی ده، حکمت د دې برخې دا دی چې و دیدګاوی موجود دي او همدارنګ و ظرفیتونه موجود دي چې د دغه وو دیدګاو او ظرفیتونو څخه چې کله یو مسله تیریږي هغه پختګۍ ته رسیږي او پالیسیانی په دغه کمیشنری بورد کې رامنځته کیږي او دغه پالیسیانی بیا د تطبیق لپاره دارالانشاته.
یو موضوع ده، قانون ستا، اصول ستا، طرز العمل نستا، نو بیا د نظر اختلاف یا د نظر ویشته څه اړتیا ده؟
اجازه راکړئ، کله چې دغه دارالانشاته زی دارالانشاته تطبیق کوي، په عموم کې د کمیسیون دیدګاه د پرنسپ پر اساس باندې اغه د کمشنرانو د بورډ لخوا څخه به د ملت سره او همدارنګ د متواتو سره شریک شي. کمیشنر چې کله یو خبره کوي هغه د کمیسیون عمومي دیدګاه ده. هغه څه چې په رسمي بڼه باندې د مطبوعاتو سره شریکوي او دا د کمیشنر صاحبانو یو بل حق دی. تاسو ګورئ کمیشنر صاحبان دوه عمومي دندې لري، یوې د پالیسیو برخه ده، دوم د نظارت. کله چې وویني چې په کومه برخه کې موږ د چیلنجونو سره، د مشکلاتو سره او د خنډونو سره مخامخ کیږو، د نظارت پر اساس باندې دا حق ورکول کیږي چې دوی د ملت سره او د مطبوعاتو سره ځینې مسایل مطرح کړي. دا په دې معنی نه ده چې د کمیشنرانو او د دارالانشا ترمنځ مخالفت وجود لري، دا په دې معنی ده چې عمومي دیدګاه د کمیشنر صاحبانو لخوا څخه د رسنیو په مټ د ملت سره شریکیږي. چې په دې برخه کې زه تاسو
ما هم شګور دل شوای مو په خپل وخت نتایج لانو کمشنر وای چې شاید و ځندګ
اجازه راکې
د نظر اختلاف ده.
هم یک مورد دغه مساقه افغان باید اینا بگن که گفتن بخش نظارت کمشنرها بری ربط میگیره که باید معلومات با رسانه ها با اینا شریک بسازن، ولی ما فکر میکنم یک سوی تفاهم آمده. نظارت کمشنرها از تطبیق پلان هایی است که ریاست تکنیکیشان یعنی دارالانشا کار انجام میده و اینا نظارت میکنه از انجام کارشان.
خیلی سمیر رسان، تیر انتخاباتو که موږ تاسو ولیدل چې کله د کمیشنرانو ترمنځ اختلافاتو حتی د انتخابات کړکی شو بحران ته یوړه.
دقیقاً
اوس هم داسې اوازې دي یا داسې راپورونه دي یا داسې انګیرل کیږي چې د کمیشنرانو ترمنځ خپل د کمیسون او د لنشا ترمنځ کوم ستونزه موجوده ده. کچېرې دغه ستونزه وي، دغه د انتخاباتو په شفافیت، په خپل وخت پایلو اعلان او نهایی پایلو په اعلان څومره تاثیر اچولی است؟
دقیقا در قسمت شفافیت که نهادهای ناظر حضور داره، ولی در قسمت اختلافاتی که متاسفانه بین از اینا وجود داره مطمئنا که تاثیر گذار خواهد بود. مثلا در کجایی از بخش پلیسی و نظارت کمیشنران آمده که اینا بخش اعظم از استخدام کارمندان باید به دوش می داشته باشن که خود یک مداخله است. ولی ما امیدوار به این هستیم که خود کی میسونم این ناهماهنگی از میان خود بر بدارن تا اینکه در قسمت اعلام نتایج ابتدایی اینا با مشکل روبرو نشن که هم مردم باز نتیجه را قبول نکنه و هم نامزدان انتخاباتی و ما وارد یک بحران شن که در انتخابات های گذشته داشتیم. اگر توی انتخابات متفاوت تر بود و همچنان مدیریتش خوب تر بود و یا هم تقلب و سطحش کم تر بود، اما انتخابات ششم میزان یک حوزه انتخاباتی داشت که افغانستان بود و یک انتخابات بود که رقابت میان 13 نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود که ما در انتخابات های گذشته، انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری که همراه با شورای ولایتی بود، هم حوزه ها متفاوت بود، هر ولایت افغانستان یک حوزه بود، یعنی یک سطح گسترده تر بود. اما در قسمت خوبی های رکی انتخابات ششم میزان داشت، ما چشم پوشی نمی کنیم. متاسفانه نگرانی هایی هم وجود داره که با چشم پوشی کردن از نگرانی هایی را که ما در قسمت روند انتخابات داریم، حراس از این داریم که نتیجه انتخابات خدای نکرده غیر قابل پذیرش نباشه.
خو یو زیات شمیره فزیکی ډیټا هم درنګ عمومي سرور ته داخله سوي دي، ویل سي چې د څومره محلونو رای قرنټین سوي دي تر اوسه پورې.
افغان سبي اجازه راکې چې زه یو نور نقاط ته اشاره وکړم. سوال تر رسم درسته د دارالانشا او د کمیشنران د دواړو دندې د ټاکنو په قانون کې په وازو ټکو نشته سوي دي. په 22مه ماده کې شروع کیږي چې دارالانشا دندې تسدي او د کمیشنرانو دندې تسدي. کمیشنران پالیسي سازي کوي، نظارت کوي پر ټول ټاکنیز نظام باندې او عمومي دیدګاه د مطبوعاتو او د ملت سره د کمیشنرانو د بورډ لخوا شریکیږي. دارالانشا د یو اجرایوي بخش په حیث باندې د دوی ټول پالیسيانې تطبیقي، قانون تطبیقي او ټول اجراءات ترسره کوي او بیا یو گزارش و کمیشنرانو بورډ ته وړاندې کوي. اساسی هدف چشته باید شفافیت تضمین سي، د تقلب مخه ونیول سي. د شفافیت د تضمین لپاره کمیسیون تاسو ولیدل تر یو لک و دیر زره ناظرین د ټاکنیز نظام په جریان کې استخدام سول، کارتونه یې ورته ورکړل او د دوی څخه یې وغوښتل چې تاسو په ټولو محلونو او مراکزو کې کولی سي نظارت ترسره کړئ. اما د نظارت د طرز العمل مطابق نه ده چې تاسو د کمیسیون په امورو کې مداخله وکړئ. او د دې ترڅنګ په مرکزي سطح باندې کمیسیون ځینې خاصې ګزینې، تدابیر، او پلانونه را منځته کړل چې وکولای شي د تقلب مخه ونیسي، چې پاغه کې ډیجیټل سنټر او پاغه کې د ډاټا سنټر یا د ډلبندۍ مرکز یا برېښنایي مرکز موجود توایو د ناظرین لپاره خاص ځای په نظر کې ونیول سو. او د دې ترڅنګ هر ورځ تاسو ویني چې کانفرنسونه د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسیون لخوا څخه دایریږي او ټول معلومات په جزئیاتو
باندې مسؤلیتونه دي چې
د قرنټین موش همیشه په دغه څو ورځو کې موږ ویل دي چې د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسیون تر 28 نیټې پوري د مرکزونو او محلونو په اړه د قرنټین د باطل د نه باطل په اړه باندې کمیسیون فعلاً قضاوت نسی کولای. یو عمومي گزارش، یو جامع گزارش په موږ ورسته تاسو ته وړاندې کو. او د دې ترڅنګ ټول هغه شکایتونه، یعنی 4500 شکایتونه چې ثبت شوی دي په مختلفو مراکزو باندې، پر محلونو باندې، پر مرکزی آستی باندې، دغه ټول شکایتونه ته د شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون سیړي بررسی کوي او دا غڅ خوروسته بیا دوی په درویشتمه نیټه موږ ته خپل فیصله رالیږي. بیا کمیسیون د درویشتمه نیټه څخه تر شپږویشتمه نیټه پورې د میزان د دوی فیصله سیستم ته داخلي. دې ته موږ مقایسوي برنامه وایو. زموږ امید دا دی د څار د بنسټونو څخه، د مدني ټولنو، د سیاسي اعضابو، د ولسمشري څوکۍ ته د نوماندانو څخه چې تاسو راسی اطمینان حاصل کړئ. لکه څنګه چې تاسو د رسا صاحبې څخه پوښتنه درلودله، موږ خاص ځای د نظارت لپاره په نظر کې ورته نیولی دی. زمینه سازي مو ورته کړې ده، انټرنیټ مو ورته سهولت مو ورته آماده کړی، پرنټر هلته وجود لري، کمپیوټر وجود لري. بدبختانه د نظارت لپاره محدود نهادونو استازی راځي، د اکثرو نهادونو استازی نه راځي. مګر کله چې بیا بحثونو ته راځو، بیا د دوی انتقادونه د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسیون باندې ډیر دي. زه بل مسلې ته هم جناب ابو زید اشاره
کوم،
موږ دلته باید ریالستیک انتقادات وکړو، حقیقت بین اوسو. مثلا رسا صاحبی ځینې نقاط ته اشاره درلود. اول زما پښتنه د یو ویان په هیڅ د دینی هات داده چې تاسو موږ 15300 او یا مرکزونه د افغانستان په سطح باندې درلودل، ستاسو لستونه ولی شریک نسول د مطبوعاتو سره چې په 15300 مرکزونو کې څونه ناظرین ستاسو موجود و؟ او دغه ټول مراکز او محلونه په ویب سایټ کې کمیسیون د کوډیک سیستم پر اساس باندې اعلان کړی دی. دا د ملت ستاسو مطبوعاتو حق دی د څا پر بنسټونو باندې د ټاکنو د قانون پر اساس باندې چې دوی گزارش د ټاکنو د ورځې په پای کې او داغه څخه وروسته په هر ماموریت کې ستاسو سره شریکي. مګر بدبختانه باید وایي چې موږ خپل گزارش نه دی لیدلی چې پر څونه مرکزونو کې دوی ناظرین درلودل او ملت سره هم دا گزارش نه دی شریک شوی. مګر انتقادونه کوي، خیالي انتقادونه کوي، مګر حقیقت بین نظریات بدبختانه چې تر اوسه پورې نه دي مطرح
شوی.
ما مو جمله خود اکبر صاحب تکرار میکنم که اینا در خلای معلوماتی قرار دارن. ما در آخر روز انتخابات یک اعلامیه داشتیم، 6000 ناظر داشتیم در جایی که انتخابات برگزار شد. در هر جایی که انتخابات برگزار شده اوج ناظرین ما حضور داشته. در ضمن ما روز قبل که با اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات نشست داشتیم، گزارش خود را بیش از 100 ورق را ما هارد شب به صورت فیزیکی به کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات تسلیم کردیم. و ای که اینا خودشان آگاهی نداره، فکر میکنم مشکل اموهنگی باز
هم افغان سبزه. یوی نقطه تبل مشاره کوم، تاسو گردی وی مشت پر زر ناظرین درلوده، مشت سو محلون درلوده در چول افغانستان پسطه نهوی زر اکتیو محلون مشت پر وی زر درلوده، پش پر وی زر ناظرین تا تاسی
امی گزارش ما را اینا ای باک دفتر رفتن بخوانن ناظرین تاسی
که ولی سی دش پر وی زر محلون جاج و ملت
هم سر اینا دفتر که رفتن
در دوی در خواد سخن ندهی شرک سوی یوازی خیالی او ایدالیستیکی انتقادونه دي چې پر کمیسیون باندې کیږي چې نور د ملت سره حقيقي انزور شریک سي او دوی هم خپل مکلفیت په وخت او زمان باندې د ټاکنو د قانون سره
سره فقط میخوایم کمی
د کنټرول وړه بخانه سره احساسات
کنټرول کړي. دفتر رفتن مو گزارش ما را به دست بیارن. ما بعضی
کمی
رهبری شان تسلیم کردیم، امیدوار هستم که معلومات را بگیرن و همچنان دوی لا
اعلامیه را که ما قبلا ما در روز انتخابات شریک ساخته بودیم بازم ما به افغان صاحب میفرستم.
در بحث دست را طول کوچه دوی دی تاس دی مسئول ارگان پتوګه او دوی هم دی یو دی چار او دی مشترک ارگان پتوګه
ما هم با کمیسیون شکایت انتخاباتی و هم با کمیسیون مستقل با نتیجه گزارش خود را شریک ساختیم. ما اعلامیه داده بودیم چون شما
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخابات او بنسټ ویان سمیر رسول تاسو دوه څه خمنونه کوم چې په بحث کې مرسته غډون کو درنو اړوند کو تربیه کې چره
زما رایا زما حق
میوند ولسوالی مواد د پرون رس خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من خاص رئیس دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
خباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو